د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې یو ساعت خپرونه د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې به زما همکار عصمت څاروان د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې دادی، زه احمد تکل د دې ساعت خبری سرویس تاسو ته وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستانی طالبانو او حقانی شبکې یو شمیر قمندانان تیره شپه د بی پیلوټه الوتکو په جلا حملو کې وژل شوي، او تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت یو پلاوی نن له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ دا پلاوی به نن او سبا په اسلام آباد کې د تروریزم پر ضد د مبارزې، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. سپینه مانی وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره د افغانستان د جګړې په اړه ټلیفوني خبرې کړې. سپینه مانی په یو خبر پانه کې وایي چې دواړو مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. واشنگټن په دې وروستیو کې د هند ګاونډي او سیمه ییز رقیب پاکستان ته د میلیونونو ډالرو پوځي مرستې ځنډولي او له اسلام آباد څخه غواړي چې په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات وکړي چې په افغانستان کې حملې کوي. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر او د حقانی شبکې درې قمندانان تیره شپه په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو په دو جلا حملو کې وژل شوي. سیمه ییزو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پاکستانی طالبانو د تحریک قمندان خان سعید سجنا او د دې ډلې شپږ نور غړي په پکتیکا ولایت کې وژل شوي دي. همدارا سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د بی پیلوټه الوتکې په یو جلا حمله کې د حقانی شبکې درې غړي وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې اوه وسلوال مخالفین په فراه ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي دا نښته د فراه ولایت د شیبکو ولسوالۍ په دوزک سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته د وسلوالو له حملې وروسته پیل شوه. بیان زیاتوي چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د کورنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې د هیواد په 13 ولایتونو کې د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په بیان کې راغلي چې په تیره یوه اونۍ کې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د څو مهمو قمندانانو په ګډون له 200 زیات وسلوال وژل شوي، 109 تنه ټپیان دي او 12 مشکوک کسان نیول شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټلرسن په داسې حال کې سیمې ته د تلو پلان لري چې په سوریه کې د تشدد زیاتېدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ریکس ټلرسن به د روانې میاشتې له 11 تر 16 نیټې اردن، ترکیه، مصر او کویت ته سفر وکړي. ښاغلي ټلرسن به په کویت کې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړي او د عراق د بیا رغونې په هغه کنفرانس کې به هم ګډون وکړي چې د سې شنبه په ورځ په پام کې دی. متحده ایالاتو د مالیزیا د حکومت لخوا چین ته د 11 اویغور مسلمانانو د احتمالي سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رویټرز خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې 11 اویغور مسلمانان چې تیر کال په تایلند کې له 10 نورو کسانو سره له یوه زندانه تښتېدلي وو په مالیزیا کې نیول شوي دي او پیکینګ اوس د مالیزیا له حکومت سره د هغو د استرداد په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه د یو ایمیل په ځواب کې ولیکل، متحده ایالات له دې کبله ډېره اندېښنه لري چې ښایي دا اویغور وګړي چین ته وسپارل شي. په پیغام کې د چین پر چارواکو غږ شوی چې د بشري حقونو د نړیوالو اصولو له مخې د ټولو هغو کسانو په اړه چې د هیواد ته سپارل کېږي شفاف معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مالیزیا څخه هم غوښتي دي چې دا خبره یقیني کړي چې دا کسان په جبري ډول چین ته ونه سپاري، ځکه د بند او شکنجې له قوي ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د حکومت چارې په تیر یو کال کې د دوهم ځل لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله په ټاپه درېدلې. د امریکا سنا په خپله غونډه کې چې د کابل د نن سهار تر 9 بجو او د واشنگتن په وخت تر 9 شپې پورې دوام وکړ، د بودیجې لایحې ته د رایو په ورکولو کې پاتې راغله. ټاکل شوی چې سناتوران نن د واشنگتن په وخت سهار بیا غونډه وکړي. د سنا غړو هیله څرګنده کړې ده چې دا ستونزه به یوازې د 2 ساعتونو په ترڅ کې حل شي. د بودیجې لایحې ته که نن په سنا کې مثبتې رایې هم ورکړل شي، د ولسمشر له توشۍ مخکې باید د کانګرس د استازو جرګې لخوا تصویب شي. د امریکا د حکومت مالی چارې د جنوري په 19 وروسته له هغه په ټپه ودرېدې چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د مالی لګښتونو د لایحې په اړه په موافقه کې پاتې راغلل. په تیرو 15 کلونو کې دا 5م ځل دی چې د امریکا د حکومت او د سنا ترمنځ د بودیجې پر سر د لانجې له کبله حکومتي چارې په ټپه درېږي. او ټاکل شوی چې د ژمني اولمپیک درویشتمې لوبې نن د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې پیل شي. دا مراسم نن د کابل په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو پیلېږي. د مراسمو له پیلېدو 2 ساعته مخکې یوې نړیوالې سپورتي محکمې په دې لوبو کې د ګډون لپاره د هغو 45 روسي لوبغاړو اپیل رد کړ چې پر ګډون یې ممنوعیت لګول شوی. د سپورتي قضیو د محکمې CAS لخوا دا پریکړه په داسې حال کې اعلانېږي چې روسي لوبغاړي د ډوپنګ یا مصنوعي انرژۍ د کارولو په تور په نړیوالو لوبو کې له ګډون څخه منع شوي دي. خو له دې سره سره به د پیونګچانګ په لوبو کې بیا هم 169 روسي لوبغاړي سیالي وکړي. تمه ده چې د ژمني اولمپیک د پایل مراسم د نړۍ د 1 شمېر هیوادونو د ولسمشرانو، صدراعظمانو او د 15 سره لیدونکو په ګډون په هغه نوي سټډیوم کې پرانستل شي چې $50 میلیون لګښت پرې شوی. دا خبرونه.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په غزنی خبرې کوو. په دې خبرونه کې نن د غزنی والی عبدالکریم متین زموږ میلمه دی. غزنی د افغانستان یو لرغونی او تاریخي ولایت دی چې له 9 ولایتونو لکه زابل، اروزګان، دایکنډي، بامیان، پروان، میدان وردګ، لوګر او پکتیکا سره پوله لري. دا ولایت نږدې 23,000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز د غزنی ښار دی. هیله لرو چې د فیسبوک له لارې سره اوسه د غزنی په اړه خپلې پوښتنې یا د غزنی د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه راوستوئ. facebook.com/asadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. ستاسې پیغامونه او نظرونه به له خپل درانه میلمه د غزنی له والي سره شریک کړم. د ټلیفون شمیرې هم څو شېبې وروسته درته اعلانوم. لومړی د غزنی والي شاغلی متین ته نوبت ورکوم چې دوی خپل نظر څرګند کړي. متین صاحب، اول خو هر کله درته وایم ان شاء الله چې اواز باورې.
مننه ډیر زیات. و اواز ما اورم او ښه صفای اورم.
سلامت اوسئ. که اول زموږ د اوریدونکو ته د غزنی د امنیت په اړه ووایس، یو شمیر خلک د غزنی اوسیدونکو په تیره بیا شکایت لري چې په دې ولایت کې له کلونو راهیسې امنیتي وضعیت داسې یو ولاړ حالت لري. هغه سیمې چې د طالبانو په کنټرول کې دي، هماغه سیمې د هغوی په کنټرول کې دي، تر څو چې هغوی حمله چیرته ونه کړي، امنیتي ځواکونه پراخ عملیات نه کوي په دې ولایت کې لکه په یو شمېر نورو ولایتونو کې چې پراخ عملیات کوي. او خصوصا اوس چې هوا سړه ده او ډېر طالبان هم په ولایت له غزنی نه وتلي دي او دوی کمزوري حالت کې دي، ولې دوی خلاف پراخ عملیات نه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو ملګرو ته، تخنیکي همکارانو او نور همکارانو ته. د افغانستان محترم دانه الله سعودي رزي محترم ولسته، و دا خبر هم دسه ده په تاسف سره چې په غزنی کې امنیتی وضعیت تقریبا یو ولاړ حالت کې ده. کله چې هم ولس یا خلکو غوښتلې چې خپلې منطقې له ناامنۍ او له جنګ و جګړې نه خلاصې کړي، چې دا 2 کاله مخکې و، خلک خصوصا د اتړو په ولسوالۍ کې د یو پاڅون له لارې راووتل خپلو ښوونځیو په خاطر، د خپلو منطقو د بیا رغونې په خاطر، د خپلو خلکو د وزنو د مخنیوي په خاطر په پښو ودرېده. په تعصب سره چې په ډېر بېرحمانه شکل سره تقریبا 300 تنو چاخه کې ځوانان شهیدان سو او د دې ملاتړ چا ونست اسنکای ام د سی ورته پاتون په مقر ولسوالۍ کې پایل ست چې هغه الحمدلله تر اوسه پوری په ځای پاتې ده او په مقر ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه خلاص ولسوالۍ ده په ځکه چې موږ نه اداري واحد لرو د مرکز په شمول وروستي څېړنه یا تحلیل چې ما خپل وکړ په دې ولایت کې څلور ولسوالۍ امن دي درې ولسوالۍ په منځنۍ کچه امنیت لري او یو ولسوالۍ نه امن دي دا چې موږ څنګه وکوای شو چې په یوه هدف د سیر وټاکل شو او دغه طرح مو د افغانستان اسلامي جمهوریت هم وړاندې کړو تیر ورځ چې جواد ماب د ملي دفاع وزیر صاحب تشریف راوړی و غزنی ته هم همدغه عرض مو ورته وکړ چې موږ هدف به دا وي چې موږ یولس ناامنه ولسوالۍ و منځنۍ کچې ته او درې منځنۍ کچې د امن له نظره ولسوالۍ و امن ساحې ته اړوو او دا د درو میاشتو پلان ده هغه درې میاشتې کې چې کومې اړتیاوې موږ لرو یا کوم قوت چې موږ غواړو هغه مو ورته څرګند کړی دا خبره موږ له خپل طریقه یا د خپل تحلیل او نتیجه ګیری په نتیجه کې موږ هم دا خبره کړې دولت مو کړی اوس دا د موږ د مرکزی مشرانو او حکومت دنده ده او دوی اختیار ده چې دغه امکانات موږ ته راکوي که نه راکوي که یې راکړي طبعاً چې موږ همدغه درې میاشتې پلان کولی شو او بیا درې میاشتې بل پلان هم ورته وړاندې کولی شو او که موږ ته امکانات را نه کړل شي دغه وضعیت به په ډېر تعصب سره په همدغه شکل وي یو بل تحلیل چې هغه هم ما وکړ هغه دا و چې غزنی لکه څنګه چې تاسو لطف وکړو په سر کې مو وفرمایل درویزره یعنی 2,940 کیلومتره مربع مساحت لري د دې تر څنګ که موږ د خوست پکتیا وردګو او لوګر ټول مساحت سره جمع کړو دا 3,000 کیلومتره کیږي یعنی د څلورو ولایتو مساحت تقریبا کې جمع 1,000 کیلومتر سرکو مساوي ده له غزنی سره په څلورو کندکه عملیات لري یا وزور لري یا کار کوي ولس کندکه او په غزنی کې څلور یعنی د مساحت له نگاه له غزنی سره د امنیتي ځواکونو په ویش کې ډېر لوی ظلم سوی له ابتدا نه له پخوا نه او همدارنګه موږ په خوست پکتیکا پکتیا کې پراخ ولسی خلک چې دولتي ملاتړ ورسره ده لوګوی نه معاش او وسلا او وسلې او مهمات اخلي هغه لرو چې هغوی د هغو منطقو په امنیت ساتلو کې پراخه ونډه لري او لاس لري تاسو پوهیږئ چې هر چرته دغه تناسب چې په اصطلاح خرابوي هغه د قوت ده دلته موږ هغه کافي قوت هغه کیس لوډ یا دغه مشکل په اندازه موږ هم قوت نه لرو مشکل ډیر زیات ده او مقابل کې د قوت موږ هم ده موږ طرح هم واضح ده خبره مو هم واضح ده او سترګې په لاره یو چې موږ سره څه کېږي د عملیاتو خبره له تقریبا یوه نیمه اونۍ کېږي چې پراخ وسیع عملیات پیل شو چې د واورې په خاطر او د یخنۍ په خاطر باندې چون دا اوس هم واوره اوري غزنی کې دا عملیات ودرېدل هیله دا ده او د ملي دفاع وزیر صاحب وعده هم دغه وه چې وروسته له څه وخته چې دغه وضعیت یعنې جوي وضعیت چې دخل دغه وسایط په سړک یا په خامه دکه خامه ساحو ته به کته کېږي حرکت توان پیدا کړي بېرته به دا عملیات انشاءالله الرحمن پیل کېږي دلته مو یو بل فرمول هم ملي دفاع وزیر صاحب ته وړاندې کړ او د مونیسر بیاشت د کورنۍ چارو وزارت معاون صاحب د ملي امنیت ته چې یو هغه کلیر هولډ بل یو فرمول په خوانه وو چې وساحه چې پاکه کړه باید د ساتنې دپاره یې پلان وي او کله چې وساتو بیا د هغې د بیا رغونې جوړونې دپاره پلان وي موږ دغه طرحه یعنی د موږ پلان جوړونه یا پلان سازي کې موږ یو څه ستونزه لرو دغه پلان موږ دغه غلطي موږ په غزنی کې اصلاح کړې ده موږ په د خپل پلان کې د پاکولو لپاره هم قوت ورته خولې او د منطقې د ساتنې لپاره مهم هغه قوت چې مو په کار ده دامه ورته خولې. وروسته لږه چې بیا منطقه څنګه رغوه هغه مو الحمدلله اوس پراخ ملی برنامه یا پروګرامونه لرو چې هغه بیا د غو پراتک سره منطقه آبادېدلی شي. نو که دغه د پاکونې او بیا د ساتنې او وروسته بیا د بیا رغونې دغه درې سره مرحلې چې پرله پسې عملي نه شي او دا په یو پلان کې ځای نه شي او همداسې وخت ورته ونه ټاکل شي، منابع ورته ونه ټاکل شي او هغه اکشن پلان یې جوړ نه شي، چې زر واري عملیات هم وکړو زر واري بیا نور عملیات ورته هم اړ یو. د موږ دغه پلان کې اساسي خبره دا ده چې موږ یو عملیات وکړو او هغه اخري عملیات وي، ځکه هر واسطه منطقې ته ننوتل په کلیو کورو کې تبان چې ملکي تلفات لري، ملکي خلک زوبلیږي، ملکي خلک وزل کیږي. نو د دغو ملکي تلفات وزنو یا ورانې په د مخنیوي په خاطر یو ځل باید عملیات وشي او وروسته بیا ساحه وساتل شي. زه دا په ډاډ او اطمینان سره تاسو وایم، د موږ ولسونه، د موږ خلک، که پښتانه دي، که تاجک دي، که هزاره دي، کاملا له دې وضع نه ستړي دي، کاملا اقتصادي وضعیت خراب ده. دا اته دېرش نه دېرش کاله کې دا خلک خپل اولادونه ښکوي، دا خلک ټول ولاړ دي د نظام تر شا. ولې نظام باید یو کانفرنسیف یا هر اخیز پلان ولري تر څو چې دغه د خلکو ملاتړ هم له ځان سره واخیستلی شي. انشاءالله
ډېره مننه. په امنیت مو کافي خبرې وکړې. مخکې تر دې چې اورېدونکو ته نوبت ورکړو، که دې په هغو سیمو کې چې ناامنې دي، د تعلیم په برخه کې هم اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې آیا هلته ښوونځي فعاله دي، خصوصا د نجونو؟
په ناوا کې موږ نه ښوونځی لرو نه زده کوونکی. څو واره چې تېر کال مو هم تلاش وکړ د ناوې مشرانو ته وغوښتل دوی سره مو د څو مکتبونو د خلاصولو پیل کولو کار شروع کو، ولی هغوی متاسفانه بیرته بیا را نغلل چې دا خپل ښوونځي فعال کړي، ځکه ناوه سقوط تقریبا اته نه کاله کېږي. په ګیرو کې مو تېر کال له مشرانو سره کار شروع کو، په ګیرو کې الحمدلله د روان کال چې لا هم پای ته نه ده رسېدلی، درې ښوونځي بیا ورغول سول فعال دي او د نورو ښوونځیو د بیا رغونې او فعالېدو دپاره هم موږ لخوا خو کاملا آماده یو، ولې د ولس لخوا دا آمادګي ښوول شوې ده چې هغوی په پرانستانه کې د ښوونکو او د اداري چارو د مسؤلینو په امنیت کې دوی ونډه اخلي. نورې ساحې چې پرته له د دوو منطقو دي او یو زنخان کې موږ په معارف کې غټه ستونزه لرو چې هلته ډېر کم د ښوونځي او د نجونو ښوونځي خو په دا درو سره منطقو کې موږ نه لرو، ولې نورو منطقو کې لکه اندړ، قرهباغ او اغاز دې منطقو کې ښوونځي فعال دي، مګر په تعصب سره بیا هم موږ د نجونو یا د خوندو پیسې کې غټې ستونزې لرو. هغه کلتوري ستونزې دي، فرهنګي مسایل دي، او موږ د دې وضع د جبران خاطر باندې د کمیونټي بیس سکول چې ورته وایي یو رقم کورسونه دي چې هغه په مساجدو کې اکثرا دغه مساجدو د علما د استاد په صفت استخدام شوي، او دا اکثرا دوی ته توصیه دا ده چې دوی نجونې هلته تعلیم ته راوبولي او تر یوه حده پورې تر پنځم شپږم صنف پورې هغه نصاب ورته تدریس کړي چې وروسته بیا د خلکو په همکاري طبعاً څو چې خلک ونه غواړي، خلک مرسته ونه کړي، خلک همکاري ونه کړي، یعنې معارف او صحت دا ټول دا مسایل نه شي تلای. هغه منطقو کې چې خلک همکاره دي، خلک د خپل معارف په خپل صحت په دې شانو پسې ګرځي، هلته یعنې دولت لخوا موږ ټوله تام آمادګي لرو. په ګیرو کې دا دومره کاله موږ حتی یو کلینیک هم نه لرو چې هغه ته بیا شاید پاستم تاسیسوال وي، ولې یو کال کېږي چې کار باندې شروع کړی، اوس انشاءالله الرحمن درې نوي کلینیکونه ورته لیږو چې هلته به صحي چارې. یعنې اصلي عرض مې دا و چې که خلک همکاري ونه کړي او خلک د خپلو دغو خدماتو ته چې دولت پرې مکلف ده ژمن هم ده چې دا موږ ورته رسوو، که خلک همکاري ونه کړي دا امکان نه لري.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده، د غزنی والی ښاغلی عبدالکریم متین ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لنو، هیله ده چې د فیسبوک له لارې هم خپل نظرونه راوستوي.
ل
له دې ورسته د ازادي رادیو خبريالان ولسوالیو او لری پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. 2:20 دي او اوس هم په ولایت په ولایت خبرونه کې په غزنی خبري کوو. که د غزنی په اړه پوښتنه لرې یا نظر لرې نو په 0909-203-540 بل شمېره 0908-202-515 له موږ سره تماس ونیسئ. که انټرنیټ لرې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.ki/azadi او دغه راز د فیسبوک له لارې خپل نظر رونه راوستوي facebook.com/azadiradio. او ریډون کې د ټلیفون لاري لرو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب. مهرباني وکئ. خیر بلې وته نوبت ورکو تاسو خبري وکئ ازادي رادیو ته. د ټلیفون هم متاسفانه چې قطع شو خو خیر. بل اوریدون که هم شته ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه. او لکه څنګه چې مې ویل که چیرته د ټلیفون له لارې موقع درته ترلاسه نه شوه چې زنګ را ووهئ نو زموږ فیسبوک پاڼه په یاد لري او یا هم د سکایپ پته په یاد لري. د سکایپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدون که لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده. متاسفانه چې د دوی ټلیفون هم قطع شو. خیر نن لکه چې د تل پشان بیا هم تخنیکی مشکل دی په ټلیفون کې. خیر والی صاحب د روغتیا یادونه تاسو وکړه. اوریدونکو ټلیفونونه پر لفظي قطع کیږي. تاسو د ګیرو ولسوالۍ یادونه وکړه. همدغه سې کلینیکونه په نورو ولسوالیو کې څنګه فعال دي؟ خصوصا هغه ولسوالۍ چې تاسو په دومه کټګوري کې وشمیرلې چې د دولت له کنټروله کامل وتلې نه دي خو نه امنی دي.
بله و الحمدلله د صحی برخه کې موږ کم ستونزې لرو. هغه ته ستونزه یعنې کلینیکونه فعال دي هماغه سلسله چې هغه هیلت پوسټ نه شروع تر هغه ډي ایچ پورې یا د ډسټرکټ هاسپیټل چې ورته وایي موږ کې تقریبا اوس څلورو ته رسېږي هغه ډسټرکټ هاسپیټل دا فعال دي الحمدلله. تا په ناوه کې چې سکوت هم دی ولې هلته موږ صحي کلینیکونه لرو صحي برخه مو فعاله ده. یوازنی ستونزه د تکړه ډاکټر صاحبانو او نرسانو شتون ده. چې هلته تکړه ډاکټر صاحبان یا متخصصین خصوص په تېره بیا هلته نه ځي د نامنې په وجه تګ راتګ ستونزو په خاطر باندې. یو غټه ستونزه چې موږ په ټول افغانستان کې لرو په غزنی کې او په دغه اوزه کې ډېره زیاته تر پکتیا او پکتیکا پورې لویه پکتیا او لوی کندهار کې هغه د بې کیفیته درملو شتون ده چې هغه له پاکستان څخه د اندراجی او کیدای شي تشخیص ډیر دقیق وي یا ښه وي مګر دوا خرابه وي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. ګوندې دا ځل ټلیفون کار وکړي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. سلام صاحب زما ژغاو دی.
بله صاحب ستاسو ژغاو رو مهرباني کوئ.
زما ډاکټر شاه جبره خبرې کوم د ننګرهار د بیسو د ولسوالۍ څخه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما د والد صاحب څخه پوښتنه دغه ده په خوا موږ کوچانو تلبه و دغه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ته دغه 3 کاله کېږي چې موږ دوری ازرګان نه پرېږي. بالاته ازرګان خپلې ملشي جوړې کړې دي چې موږ ورته بالام په توپک ووري بیرته سره واخلي دی خو تم راوالي په خدای چې قدرته وایم هم د تیار د ډیرن کرشي جوړ کړی ده ملشي دي بس توپکان ورسره دي. نو دغه چې وخت لا پیښ شوی ده زموږ بعضې شپانه ژوندي زالې دي ولي دي درمو سره دا سره کوم والي ده دا سره کوم په یو ولایت کې دغه رقم قومي پرستی شروع کوم پرستی شروع یو بل په توپک سره ویل آیا دا د منلو ول ده؟
صحیح ده والي صاحب تاسو ته ځواب درکړي. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
نعمت الله خبرې کوم د کابل.
مهرباني کوئ.
مال والي چې دا پښتنه ده نو غوتنه چې غزه کې غلو ډېر شوي دي
موټر ښه غلش کوي موبایل یې نه وړي دغه دغه مخنیوي ولې نه کوي؟ شاسب دا وشه په کومه سیمه کې دقیقا وای شي څوک پوه شي
په ټول غزې کې دا منډي سره دی غلي منډي سره راځي دا شیرنال کرا یار چې کرا دا موټر ښه نه کوي چې څنګه سره یو ته وای چې موټر تاسو سره دا هغه کې موټر کې وښه ته کته
واسه. صحیح. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
ما بله سلام علیکم جوړی په خیره
سلامت اوسئ مهرباني کوي
عبدالظاهر د هلمند ولایت خبرې کوم
مهرباني کوي عبدالظاهر صاحب
ما پښتنه دا د والي صاحب څخه چې غزنی ولایت کومې ولسواره طالبانو په لاس کښې دی کومې حکومت پر راسي
صاحب په دې خبرې وکړې یوازې ناوه کاملا د دولت له کنټروله وتلې ده بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
مننه سروان صاحب تاسو ته سلام او ښاغلي والد صاحب سلام او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سلام کوم خالد اندړ یم د اندړ ولسوالۍ نه
مهرباني کوئ اندړ صاحب
رحمان رحیم زه به لومړی سر کښې بیا د غزني ټولو ولسونو ته سلامونه وایم او بیا خصوصا زه وایم د غزني په امنیتي وزیر به هم خبرې وکړو او په معرف به هم یو دوه پوښتنې نوالي صاحب نه وکړم
مهرباني یو څه لنډې لطفا
یو څه لنډې په غزني کښې کوم د اندړو په ولسوالۍ کښې کنډکسي چې کوم ده د چردیوال په سیمه کښې چې موقعیت لري دغه د کنډکسي کوم ټولۍ د ګیري ولسوالۍ ته نه ده ورکړل شوی دغه تشکیل دغه د خپله د ولسوالۍ په منځ کښې هم دغه ظلم شوی دی یو څه اندازه او بل د غزني پکتیکا لویه لار ده چې دا ډېر نام نه ده د پکتیکا ولسونه تل له دغې لارې څه ډېر شکایت کوي یعنې دغه لار تقریبا که ووایي والي صاحب دغو مخکې خبرونو کښې به چا ویلي چې دغه لار سروې پیل شوې ده څوک پاینن جوړېږي تبا جوړېږي خو مهینو ورځ تر بلې ډېره خرابه کړې او بل یو سوال د یو مکتب په اړه باندې کوم چې د هغه د عبدالحد اخونزاده مکتب ده د الجوري لیسه ده چې هغه غټې غټې لیسې دي او ډېر نفوس یعنې ډېر شاګردان شاوخوا ورته را ځي خو هم دوی بدبخښنه باید ووایم چې د پښتنو سره په تعصب سره دا ظلم زه وایم چې په غزني کښې سوی ده ور سره ځکه چې دوی ته ولې دغه تعمیر ولې نه جوړېږي هغه د عبدالحد اخونزاده د لیسې د تعمیر په اړه باندې که هم له والي صاحب چې پوښتنه وکړو او بل مخکې موږ په غزني کښې موږ ډېر پیاوړی جنرال صاحب قمندان امین الله مرخیل درلود په هغه وخت کښې یو څه د غزني امنیتي وضعیت که نه وکړو غزني صاحب د والي صاحب نظر په دې اړه باندې اخلم را سره
صحیح سو ډېره زیاته مننه یو اورېدونکی بله م اخلو بیا به والي صاحب ته نوبت ورکړو مهرباني کوئ صاحب تاسو هم مهرباني صاحب مهرباني کوئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسئ ډېره مننه کور ودان له تاسو ټولو اورېدونکو بیا به هم نوبت درکړم خو اوس والي صاحب تاسو مهرباني وکړئ زه به خبرې نه تکراروم اول اورېدونکی د ناور د کوچیانو ستونزه یادوله
ما ته خو دا ورور کوچی نه ښکارېده خو بیا هم دغه
البته دا خبره ډېره واضح ده که د کوچیي که نه وي د ناور خبره ټولو ته معلومه ده
اوس دغه ستونزه تقریبا د طالبانو په شروع کښې دغه ستونزه پیدا شوه په هغه زمان کښې چې طالبانو په مرکزي افغانستان خواته حرکت کوو او هلته هزاره وروڼو د دوی مقاومت کوو بیا دوی په هزارهګانو په مجموع کښې لارې قطع کړې یعنې غذایي توکي دا شیان نه ورلېږل دا وقده له هماغه زمانې را پیدا شوه هزارهګان مجبور شو د خپل دفاع په خاطر باندې ملیشې دا شیانې جوړې کړې چې یو مقدار یې تعداد تر اوسه هم دا وردګو کښې دا ستونزه ډېره غټه وه که مو په یاد دي د ولسمشر کرزي صاحب په دوران کښې حتی په خلیلي صاحب بالکل اعتصاب ته ملا تړلې وه ځکه دا ستونزه ډېره غټه وه څو لارې حیات وټاکل شو ولې ناهور په ساحه کښې له دې تر څنګ یعنې د کوچیانو تر څنګ نورې ستونزې هم شته چې څه وخت مخکې ورور د دایکندي ولایت ځکه دایکندي په همدغه لار باندې را ځي د میرامور د منطقې هلته هم یوه ستونزه پیدا شوه چې څلور غله ونیول شو او د هغو خلک د هغه منطقو د میرامور خلک او د ناور خلک په مجموع کښې راغله د غزني مقام ته ولایت مقام ته او له موږ څخه یې او امنیتي ارګانونو څخه یې مننه وکړه چې موږ څلور ډېر مشهور غله وو ومونیول په دغه ساحه کښې همداسې نه ده چې تنه له کوچي سره دا تعصب کېږي یو کوچکالي وه هغه خپل هغه د ناور دښته تقریبا هماغسې شنه نه ده لکه شل یا پنځه ویشت یا دېرش کاله پخوا چې شنه وه دغه وچکالیو د کوچیانو مالداري هم تقریبا ور ختمه کړه و دغه ستونزه ستا د دې ستونزې دپاره موږ یوه د حل لاره د کوچیانو عمومي ریاست له لارې هم مطرح کړه او ولسمشري ماڼۍ ته هم چې هغه کوچیان چې مالداري له لاسه ورکړې څنګه موږ بېرته فیصله د نشین یا شار نشین کړو او هغوی ته څنګه بیا د ژوند د چارو د پرمختللو په خاطر باندې یو مثال یې ساده درته راوړم چې دوی ته موږ د غواوو د پسونو فارمونه ورکړو او د لبنیاتو د پروسس ماشینري ورته ورکړو تر څو چې دوی په همغه مسله کښې ولې په مډرن شکل باندې مصروف شي او وروسته له دې خو تاسو پیږی نه ریګ هغه شینده د قندار ریګ نه ناور هغه شینده او نه هم کوچان او غمر مالداری لري چې دوی باید د پزون کې یو بنیادی تغییر د سراسي چې موږ په اصلي شکل سره یو کوچان او ځان ته توجه وکړو ځکه دوی د دې ترڅنګ د دوی اولادونو صحت هم ضرورت لري مکتب او ښوونځي هم ضرورت لري چې په هغه پخواني شکل سره دغه دواړه ورته د خدمات ورته رسول مشکل دی په دا خاطر د دوی د میشته کولو او د دوی ته د عصري زده کړو او د دوی ته د صنعتي کارونو د پیدا کولو دغه برنامه هم موږ مطرح کړی دی د کوشان عمومي ریاست سره نو هیله ما دي چې هغوی توجه ورته وکړي تر څو چې اصلا کوچان ځکه هغلته چې ناهور ته زه خپله لاړم او دا موضوع مې له خلکو سره مطرح کړه او خلکو یې دا وویل چې دغه دښته اوس تاسې ویني هغومره شنه نه ده دوهم کله چې کوچان ته راسي که چې دښته شنه نه وي نو هغوی چې د غروپ بغلو کې سهلي زیات رشکا یا غنم کرلی هغه کوچان مجبور دي چې حیوانات چې وګیسي ډیر ستونزمن دی بیا شپانه ته شپون د خپل بری شای د سره نیمای کی نو دا وایم چې دې ته یو بنیادی حل لاره
نو دا بنیادی حل لاره په څه وخت چې تاسو وایي چې ولس مشرم په دې موضوع د سره خبرې کړي د کله به دا حل لاره عملی کیږي او دوی ته اول دا سرپناه چیرته ورکوي
موږ کافی مځکې لرو صاحب موږ همځکه مرته مشخص کړی کافي ډېرې مځکې دښتې لرو تر دې چې غاصبین یوسي تر دې ښده چې قانوني شکل سره کوچیانو ته تمویل شي هغوی ته د کار زمینه هم مساعده شي هغه که مې اجازه یې پنځ سال ته به لاړ شم
مهرباني
نعمت الله ورور چې ویل چې زړه ډېر سوي دي ما ته دا ورور د پکتیکا ښکاره شو دو وارې رښتیا هم دغه غلو د موږ د پکتیکا د ورونو په دې شکل چې دوی ویل هغه دغه کوچنی رکشاو ته پورته کړی وو پیسې تر په یو چلو هنر وړې وې هغه ګیر شو هغه غله او په دې عنوان چې موږ د جنایي کارکوونکي یو دا قضیه وروسته افشا شوه هغه د جنایي کارکوونکي نه و غله و چې هغه دسګیر شو قضیه هلته روانه ده او یو ګروپ یې اوس هم تښتېدلی ده چې روان ده او هغه هم ډېر د دوی له دې چې ډېره توجه نه وکړي که نږدې ماموریت نه و خبر کړی سره دې چې هغه ماموریت ډېر ورته نږدې هم ده دغه ساحې ته دغه ورونه په دې موټر کې ورسره سپارل شوي د کابل کندهار د سړک نه ښکته بیولي وو او هلته یې لوټلي وو که دوی اوزې یا ماموریت ته مراجعه کړې وای د ښار له دا ګڼې ګوڼې ساحې هم نه وای ورسره وتلي ځکه هېڅ وخت دولت داسې نه کوي چې یو څوک په رکشا کې کېنه یا چېرته بوځي جل ورته ورکوي ورته وایي چې فلاني ساعت قمانداني ته تشریف راوړي نو دوی هماغه چې کار نه و کړي یو څه په طبي هم ورخطا شوي وو او غلو هم ډېره بده چالاکي کړې وه چې لکوم پسې روان ده که دوی موږ سره همکاري وکړي کبان چې زموږ پولیس انشاءالله رحمان هغه هم نیسي بل ورور چې خالد اندر صاحب رښتیا هم دریم کنډک یو ټولای په ګیرو کې ده ځکه لکه مخکې چې مې عرض وکړ موږ څلور کنډک لرو په غزنی کې او نونس اداري واحد ده نو هر ولسوالۍ ته خو یو کنډک نه رسېږي څلور ولسوالۍ ته چې رسېږي او د موږ 200 کیلومتره اوږده لویه لار لرو چې له غزنی کې دیږي کابل قندار او غزنی پکتیکا دې دواړو لارو امن کول حداقل دغه څلور کنډک د موږ همدلته توجیه دي نو یو ټولای دې دغه دریم کنډک په ګیري کې ده د ګیري د امساسلو په خاطر باندې او بل دې علي حجوري مکتب چې خانی بابا قلعه ته نږدې ده تیر کال بودجه منظور شو قرارداد یې مرتور کړ سو ولې شپږ مستی تر اتو میاشتو پورې قراردادي بیچاره در په در ګرځي زه تر څو چې د طالبانو او مخالفینو دا اجازه ترلاسه کړي چې دا مکتب کار شروع کړي چې لمه تمرغه دې کار پیل شوی که تاسو پښتنه ورکی کار روان ده ان شاء الله الرحمن امیدوار یم چې راتلونکي کال به د دې لسی او رسام ډیر مهمه لسی ده کار ختم سی بیا هم د اندلو په مارس او موږ اوس نو ول تکړه رئیس لرو امیدوار یو دام پلان دا چې ولسوالۍ په ولسوالۍ کار کوي په مارس باندې او له وزیر صاحب سره شم خبرې کړي د ولسوالۍ په ولسوالۍ دې ته پلان مخکېدو او دا وګوره چې وزارت له موږ سره د مارس وزارت له موږ سره څنګه مرسته کوي
درست
بله ډیر زیاته مننه. فکر کوم چې ټول پښتنو ته ځواب وایو. دی لیسې دی ودانې هم تاسو یادونه وکړه. خو دلته یو څو پښتنې چې اوریدونکو د فیسبوک له لارې کړې دي. کابل جان وایي له والي صاحب څخه مې پښتنه داده چې په دې یک ولسوالۍ کې په لاره کې د غره په سر چې کوم پولیس دی وایي دا په نیمه شپه کې چې څوک په لاره تیریږي نو شکوي. وایي زه په خپله شاهد یم مړي ته روان وم او دا پولیس را مخکې شولو په زور یې له مانه پیسې یوړې.
زه به تقدیر یو څه زیات ووایم چې په رڼا ورځ یې هم شکوي. دغه شکایت موږ د کورنیو چارو وزارت ته مهم وکړ. په دا خاطر باندې مو هغه غله پولیس چې وو دا غله پولیس موږ لیږ کړ چې دغه یو ګروپ وو. دا ګروپ بسته لاړه په دا خاطر د اندړو ولسوالۍ کې تیر کال د تاسو باید همدغه روان کال د ډېر غټ خطر د سقوط خطر سره مواجه شو. یو علت یې دا وو چې تقریبا اتیا کس همدغه غله پولیس یو هم له ولسوالۍ نه ووتله. ولسوالۍ تقریبا ډېره حده پورې تشه سوله امنیتي ځواکونو ځکه موږ دې غلا ته نه پرېښو. بل خو په نیمه شپه د یک په ساحه کې دلته د ورزو ساحه هم ده. نه پوهېږم چې دوی کومه غونډۍ ښي کېدای شي د ورزو غونډۍ وښي. دلته ملي اردو هم ده، ملي پولیس هم دي. زه هم که چېرته ما په ورو اعلان کړی چې وروڼو عزیزانو هر وخت چې د دغسې یو فضې سره مواجه شوي دا به مو احسان وي په موږ باندې. مرسته به مو وي له امنیت سره، د غزني ولایت له امنیت سره، له موږ سره به مو مرسته وي، له ځان سره به مو مرسته وي. لطفا په تلیفون باندې او که دا چې راسي هلته تشریف راوړي او دا کسان موږ ته وکړي او نفر راته مشخص کړي موږ به دغه سړي لاس پښې وروتړو د قانون منګولو ته به وسپارو. په لرې دا باندې خو تاسو پوهېږئ چې باندې سید د غونډۍ سر پوسته ده، اوس ملي اردو ده، ملي پولیس ده. بیا ملي پولیس کې کوم پولیس ده چې داخلا یې کړی؟ بیا هم زه دا اوس چې تاسو له تلیفونه خلاص شوم امنیه قومندانۍ ته زنګ وهم، همدغه دنده ورکوم چې همدغه پوسته بیا هم چکې. بیا مې هم خواست همدغه ده چې هر وخت زه څو وارې د شپې وتلی یم له ډریورانو او له خلکو مې پوښتنه کړې چې کومه پوسته یې ځوروي چې دغه پوستې ته ورسم هغه پولیس ته جزا ورکړي.
بله صاحب، عزیز الله جلال زی لیکلی دی وای د غزنی ښار ته څیرمه پی آر ټی سره نږدې یا څیرمه سلګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکه د غاصبانو له لوري غصب شوې او غصب لا هم جریان لري او دولت کوم اقدام نه کوي. دا له حکومت او ملت سره لوی خیانت دی. والی د مسؤول دی په دې برخه کې باید اقدام وکړي.
موږ دغه روان کال دوسیه موس ما سره ده، اسناد ما سره دي، 3250 ځمکه موږ د غازیانو له لاسه خلاصه کړه او دا مو پلان اوس ده چې موږ په دې باندې یو طرحه ورکړې ده ښار جوړونې یا ښاري پراختیا وزارت ته چې موږ ټول غزنی ته نوی ماستر پلان جوړ کړو. موږ هغه دوسیه چې موږ تکمیله کړې ده د هر غازت نوم ولات زمزکه موقعیت بلسوالی در غمزکی چار چاپیره ساحت دا طول مشخصوی دوستیه مو ترلی دی پا مختلف و مراحلو که دی. یو چی دا دوستیه خلاصیه لمحکمه تاس خوب پیگی چی دا حقوقی داوی دی او دا پرات دی محکمه لحکم مونس که ولی چی چاپ اللہ سروان چو جدا مزکی تا ریا دی دولت دا. اما اگر پا مختلف و مراحلو که دی اگر دوستیه چی فیصله سوی دی اغه د وسی اغه صاحب موږ د غصب نه استلی دی. اغه نور د وسی چې په مختلفو مراحل کې دي مو تاسو یو قضا کې یو برخه لرو او سرنوالي کې چې اغه د دولت یا دولتي سرمایه نه وي ملاتړ کوي چې قضا یې دولت په نوم مشهور ده. اما اغه پلاتي تعقیب لاندې دي تقریبا موږ څلور پنځوس داسې دوسیې لرو چې کله موږ همالته ساحې ته رسېدلي یو پوه شوي چې دا دولتي مځکه ده او خلکو له دعوې نه لاس اخېستی. تقریبا 15 دوسیې د اوس په محکمه کې دي تر دوران لاندې چې که چېرته هغه شخص چې دعوا لري په دا مځکه چې دما ده که اسناد لري اسناد وړاندې کړي او که اسناد نه لري مځکه دولتي ده باید دولت ته وسپارل شي. چې دغه مثال یې څو وخته مخکې مې زه خپل پسې وتلی وم د نوابات په ساحه کې چې یوه غونډۍ وه خلکو غصب کړې وه دیوالونه مو ورونړول او دغه د پی آر ټي تر څنګه یو بله ټوټه مځکه چې امکان لري دوی یاد کړي هغه د دوو کلیو تر منځ داوا ده چې هغه کلیوال د یو کلي یو اوسېدونکی خلیل هوتک نومېږي چې د هغه هم تقریبا 1200 جریبه مځکه ملدونه را وګرځول او باقي مانده اوس هم تر دعوه لاندې ده. هر کله چې دغه دعوې په محاکمو کې فیصله شي دولت دې ته غفلت نه کوي. په دې ساحه کې فوق العاده جدیت موږ په کار اچو او تاسو پوهېږئ په دغه جنګي شرایطو کې لرې ساحو ته
د مفتک لیکس منځمن د تاسو زو تاسو ورز وکم چې د سردی په زرهاو جریبم زکه غصب شوی ده ولې د نامنیو له وجه هم د جهاد له د وخته چې هلته صحنه هم نه وه ده همځکه غصب شوی تر ننه پورې ولې هغه ساحه اول باید موږ امن کړو کله چې امن سو بیا به موږ د غصبینو له لاس اخلو ناامنی بې امنی دغه هغه د تور آفت ده چې د موږ ټولې د ځوان ساحې متاثره کړې دي په تاسف سره که معرف وایو که موږ دغه د مځکو غصب وایو که غصبین وایو که زورور وایو که همدغه ټول کثافت چې موږ په ټولنه کې یادوو دغو اساسي مور او هغه اساسي علت همدغه ناامنی او بد امنی ده. همدغه ساحو ته چې موږ باید ټیم ولیږو که نه چې هغه مځکه جدید کړي هلته هغه اسناد پرې تطبیق کړي کله چې هغه خلک دي هغه ساحې ته دي موږ مامورین دي خو له توپک سره نه شي تلای عملته مخالفین حمله پرې کوي او خدان خسته حیات یې خرابوي.
بله صاحب، د پیروزیم په نامه کوم اوریدونکی البته فیسبوکي نوم یې همدارې وایي د ناوې د ولسوالۍ دپاره ولې اقدام نه کوي؟ هلته د دنیا ترهګر موجود دي او اکمالاتي لار ده، ولې مخنیوی نه کوي؟ دا زه په ډاډ درته وایم چې د ناوې ولسوالۍ ونیسي غزنی زابل میدان وردګ کې امن راځي او د ټولو ولسوالۍ کنټرول شي. که څه هم تاسو مخکې په امنیت خبرې وکړې. یو بل اوریدونکی سید طاهر حبیب لیکلی دی، وایي پرون په غزنی کې بمبارد وشو، تاسو اکثر عمل ښکاره نه کو. دی وایي چې تنکي ماشومان ووژل شول. د امدال راس لیکلی چې وایي د دوه جمعې مخکې د قرباغي په سیمه کې چې د لوبو پر میدان بمباري وشوه او تنکي ماشومان پکې شهیدان شول، تاسو ولې عکس العمل ونه شو؟ د قرباغي د سیمې په برخه کې زه د نقیز راپورونه البته خبره شوی ول، مهرباني وکړئ دوی ته هم که لنډ ځواب ووایست.
تیره ورځ دا وو، دوه ورځې مخکې وو، په هغه ورځ د ملي دفاع وزیر صاحب هم په هغه ورځ تشریف راوړی وو. دا واقعه واقعاً ترسره شوې. بیا په هغه ماښام تر ماخوستنه پورې زه د دیک له مشرانو سره مصروف وم، څو چې ما شهیدانو ته کفن تابوت او ټول شیان په شفخانه کې مو تر سره وساتل. فیصله د موږ داسې وه، یو ټیم وټاکه چې په هغه کې د ولایت معاون براست کې ده، د لوا رئیس د ارکان او د پولیسو د ملي امنیت او د منطقې د خلکو د دیک د خلکو دا جنبات کلی دی. د جنبات کلی درې نفره سپینګیري په دې ټیم کې شامل دي. موږ ملي دفاع وزارت خبر ورکړی دی، ولسمشر ماڼۍ ته مو خبر ورکړی چې دا واقعه واقعا رسېدلې ده. دغه موضوع د څېړنې دپاره سبا په 9 بجې جلسه ده. دغه مشران د منطقې هم راځي، دغه دولتي چارواکي هم راځي. دا به موږ پیدا کوو چې دا کوارډینات د تیارې ته چا ورکړي دي او دغه تیاری چې وستلی دغه پیلوټ یې څوک کومه تیاره وه او ولې دا کار کړی او وکن تیاره وه که نه وه. ځکه موږ په همدا خاطر دا شهدا ولېږل طبي عدلي ته تر څو چې هغه تشخیص کړي چې آیا دا په مرمۍ دي، د پراکټ دي، په مین دي، په کوم تاسو چې هغه مسلکي او تخنیکی نظر ډاکټر صاحب ورکړي چې هغه کار سوی. مشران مو راغوښتي دي، پرون تقریبا 30 نفر شاوخوا د دې یک مشران له ما سره وو، تقریبا 2 ساعت هم بحث په دې وکړه چې موږ آینده کې د دې حملو څنګه مخه ونیسو، څنګه ساحه امن کړو او څنګه همدغه موضوع وڅېړو. نو دا سبا که دغه ورور هر چېرته وي تماس نیولی شلی، په 9 بجو مجلس ته، په 10 بجو به کنه غواړم، په 10 بجو که خپل هم دا ورور راتلی شي موږ ورته هرکلی وایو. او بل موضوع د قرباغي چې وه، قرباغي په هغه ساحه کې چې په هغه کور باندې فایر سوی و، هغه د 2 ملي متری فایر و. دغه فایر د په هغه ساحې ته د موږ قوتونه لا نه و رسېدلی کله چې طالبان په تیښته و. چون د قرباغي ساحې خلک د تشیع ورونه دي او هغه مخابرې چې موږ اورېدې د موږ مناصبانو د خولې خبره ده چې په مخابرو کې ویل چې ټولې دا ملکي کسان وویلي تر څو چې په ښار کې غوغا جوړه شي او خلک راوځي مظاهرې ته، ځکه ازاره ورو نظر مظاهرې ته راوځي تر نورو خلکو، نو بیا دغه عملیات به بند شي. دوی هماغه کور په 2 ملي متری توپ ویشتلی او کوچنیانو ښځې شهیدانې کړې وې. بله واقعه په ګیلان ولسوالۍ کې تېره اونۍ شوې وه چې هلته یو ماین خښکړی ماین د طالبانو موټر باندې وخوت، هغه مو بیر چې 2300 روپیه کته سوې، کوچني کوچني ماشومان پکې شهیدان سوې. دغه واقعات بیا متاسفانه د موږ ورونه بیا هغه طالبان چې په قرباغ کې بله کیسه وسوه، هماغه د خربلاغ په ساحه کې ورته وایي طالبانو ماین خښ کړی و، تونس موټر پرې وخوت او ملکی کسان شهیدان شو دغه واقعات بیا د موږ ولس کم عکس العمل ښیي متضرر کیږي د موږ ولس موږ په دا ټولو دردونو ورسره شریک یو د دوی غم د موږ خپل غم د دولت وظیفه دا نه ده چې خلک وځوروي د دولت وظیفه دا ده چې خلک وساتي دغه ټول خدمات چې موږ دولت ته وړاندې کوو معرف سرک اجتهاد دا ټول شیان دا په دې خاطر نه دي چې موږ خلک ووژنو په دې خاطر چې د موږ افغانستان د موږ ولس په امن په صلح په د دوو سربازانو جګړه د نامنې په خاطر ده لکه نه امنې سره جنگ ده له جهالت سره جنگ ده له نامنې سره نو موږ ولس اساسي دنده ده ده چې د خپل وسلوال پوز ملاتړ وکړي او خپل ساحه کې طالبان پرېږدي طالبان مطلق د خلکو قوت ختني زه تاسو ته قرباغي او منګور څنګه څنګه منطقې دي یو مشر ماته زنګ وو چې زه په لغته وو هلم سیاسر مې په لغته وو هلې دروازې را ماته کړې دي ما برجانو ته طالبان ختني د خدای په لاس دي ما بام ونه ولي چې زه لاندې دي ما ماشومان او خځې دي او موږ خپل پیلوټانو او خپل چکو او ته ویل دي چې دا کورونه ما ولي ځکه لاندې ماشومان او خځې دي او بشتي طالبان دي زوم د خلک اتحاد ونه کې اتفاق ونه کې لا سره ورنه کې تاسو ماته وایي چې له ګوره چې فایر کیږي د موږ سربازانو د موږ قوت او موږ څه
بله
زما هله دا دا او حکومت زاده تر څو چې افغانان لا سره ورنه کې تر څو چې کلیوال د طالبان له خپل منځکو ونه باسي او په خپل اقدام ونه کې زه په یقین سره د توایم چې ټول ناتو هم د افغانستان کې شاید امزارنه
بله ډیر زیات مننه بیا به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو هله چې لنډی پښتني وکي ځکه چې وخت ډیر نه دی او پښتني ډیر زیات دی مهرباني کوئ ازادي رادیو
او السلام علیکم کندهار ولایت والی صاحب ته سلامونه وایم خبر می داده چې وای ته خو پښون کیږي منګر خدا سي دی چې وخت عملیات کیږي هغه سیمه پاکه سي خلک څه سره څنګه ولسو چې څه سره دولت ولا ولر دنیا ولا ولا نیوی نه کیږي هغه سیمه پاکه کې دوا ساته بعد یا درې ساته بعد پرته ته جنراسه دا خلک څه سره زمونه وکي څه سره کومه کوي هر څه به سره وکي دوا ساته بعد ته ور پیښه او خلک صلاح خلک دي نو هغه بار څه وکي نو چې سیمه پاکه ول تسبیح ول هغه داغه سیمه امنیت خوني کې د پښوارس کال کې دا هغه عملیات دا عملیات مصرف پر داس طریقه باید داس پلان ورته جوړ شي چې کومه سیمه ونی ول ول هغه سیمه تسبیح ول هغه سیمه کې کوم مشران سره خبره وسی چې د دې سیمه امنیت موږ څنګه ساتلی شو د دې پلان موږ سره کوم د قوت خو موږ ونی ول مصرف رالی نو هغه سیمه بیا ورته وایي دا سیمه داس خوندې کېږي موږ داس ارزو د موږ دارس کم ته کېږي ته دوا ساته زمانه پکې چیرې ورته دین راوځي هغه موږ سره کال یو لیټر تیل مصرف کېږي ستاسو مصرف کېږي یو لیټر تیل مصرف کېږي ورته چې هغه په 10 کیلومتر د 10 کې چې دوا ساته بعد ورته راځي ورته هغه روان دي هغه ول سره پېږي څو خلک به وجې پر دار کم څو خلکو ککري ورکړي دا کم ول سره کومک نشي کولای ول سره داس کومک کولای شي
بل ډیره زیاته مننه ستا خبره ورسېدله والي صاحب پوښو جواب درک یو بل اوریدونکو هم درو ځان معرفي کوي
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام
بغتله غزنی هم پکتیا ولایت څخه له ځوالین ما دی والي صاحب محترم دا سوال ده یو د غزنی لا تر پکتیا پر چنيږي مثال مټر دا زاد ده دا را خزنه ده دغه مچ پیسې وړي
صحیح شو ډیره زیاته مننه کور ودان او د پکتیکا چارواکي دا شکایت هم لري چې دا لاره امن نه ده نو ځکه جوړیږي هم نه خیر والي صاحب مهرباني وکړئ
یو خو دغه بل ورور چې پښتنه یې کوله ما مخکې تاسو ته عرض کړ چې یو صاحب پاکول دی او بل یې فاصل دی نورې همدغه نظام ده همدغه حکومت ده همدغه ولسمشر همدغه والي ده همدغه کابینه ده مکور چې د پښتنو ولسوالۍ ده په جاغونو کې هزاره ورونو ولسوالۍ ده نه یو طالب سته نه جګړه سته نه معرفه سته نه بم سته مین سته په دا خاطر چې هغه ولسونه نه دي پېږي طالبان چې دوی ساحې ته نه نیږي اندړو کې 400 کلي دي شاوخوا آیا موږ 400 پوسته جوړولی شو هر کس باندې پوسته جوړېدای شي که خپله کلیوال ونه غواړي او د خپل منطقې دفاع ونه کړي د خپل کور کې ځای ورنه کړي زه یو عرض مې داده چې که چېرته د موږ ولس د شپې طالب ساتي ډوډۍ ورکوي شپه ورکوي هغوی تعزت ورکوي او سار بیا امنیت له ما غواړي زه فکر نه کوم چې دا کار دی اوس زه هم که دا ولس په هر طریقه چې دوی کوي چې دغه طریقه ورته ښه طریقه ده، اسانه طریقه ده، مؤثره طریقه ده، په هماغه طریقه موږ هم عملیات ورسره کوو، هم د منطقې د ساتنو پلان جوړوو. ولې که خلک همکار نه وي، ما مخکې به عرض وکړي د امنیت راتګ ناممکن ده. خلق به یې چې امنیت بغواړي، خلک به یې چې تحصیل بغواړي، خلک به یې شفخانې بغواړي، خلک به یې سړک بغواړي، اقتصاد به رغوي، او که خلک ونه غواړي پتې جبران و قهرن هماغه څه پېښېږي لکه چې مخکې درته معرض کړم، ملکي کسان به شهیدانېږي، اقتصاد به نه رغول کېږي، معارف به نه وي، صحت به نه وي. ولې که خلک له خپل دولت سره لاس ورکړي، تاسو د ترکیې کودتا په یاد ده، تاسو په افغانستان کې د افغانستان جهاد په یاد ده، د افغانستان جهاد حکومت نه ده کړی، ولس کړی، ولس د یو غټ بلاک په مقابل کې ودرېده، بلاک مات کړ. نو پنځه نفره طالبان نه چې متولی که یو کلی چې 200 یا 300 یا 500 کوره ده، یو نفر راوزي 500 نفره کېږي، ای 500 نفره باندې 15 نفره طالب اتلای شي یا 10 نفره، او په دې وخت کې زموږ سره هم وصل وي، د دولت سره همغږي وي، دولت پهغه دقه هوایي ځمکني کومک رسوي. زما بیا هم غوښتنه دا ده چې خلک همدغه مخالفین صلح ته وهڅوي، صلح د خدای پاک غږ د پروردګر وایي، او صلح خیر دا خلک د خپل ماته وکړي. بل ارز ده د سوال چې د پکتیکالار وه، د پکتیکالار واقعاً ناامنه ده، پولیس پکې اخاذي کوي او طالبان ماینم کېږي، د دې لارې د پخولو یا د دغیرې په خاطر ځکه دا قیر ده. تېر کال موږ پیسې هم واخیستې، پروژه مو هم جوړه کړه، درې وارې مو اعلان هم کړه، هېڅ شرکت حاضر نه شو چې دې سړک دغیرې وکړي. یو خو دې مقدار د پیسو کم ده، او دوهم خبره دا ده چې په امنیت نیولې دا طالبان تهدیدې ده چې زه امنیت نشم کار کوای شي، ولې شرکت ولا وای چې کله چې تاسو لاسه بیا مالته ترور کوي. دې لارې دې طرح موږ مشترک اند کومندان صاحب د قول اردو تورن جنرال شمر خان تشریف درلود، موږ مشترک اند طرح هم جوړ کړ، طرح هم امضا کړ، د موږ ټول امنیتي ارګانونو د غزنی په شمول د کومندان صاحب د قول اردو هم لیږل دي، ملي دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت موږ امیدواره یو چې هغه حمایه مشترک مې دی لاره امنیت ان شاء الله سل فصل کې.
بله سب بل اوریدونکو، احمد الله حلیم وایي، وای د غزنی په هانتون په اړه معلومات راکړي چې ستاسو په دوره کې په دې په هانتون کې څومره کار شوی دی او څو په هانځي لري؟
د غزنی په هانتون دوه پانتون لري، یو تخنیکی په هانتون ده، یو د غزنی عمومي په هانتون ده. تیر کال موږ دوه لیلی ورته ختم کړې، جوړې کړې، خلاص شوې، ستاسو د نجونو او د هلکانو، او یو پروګرام چې له دغه نوي وزیر صاحب سره موږ پیل کړی ده، دغه سفر وو، له سفر سره ګرځېدلی، هیله ده چې یو دوه هفتې بعد چې کله کابل ته ځم له دې سره ووینم. طرحه دا چې موږ د ګاونډیو ملکونو لکه هندوستان، کچې هندوستان د موږ ګاونډی نه ده، خو اوس د ګاونډیو بولو، او یا نورو ملکونو له یو پوهنتون سره یو افیلیشن یا یو رقم همکاري موږ ورسره لرو، چې لوګونه درسي مواد، استادان، لابراتوار او درشان موږ واخیستلی سو، او د موږ د تخنیکي پوهنتون یا انجینري پوهنتون چې دا دې ته توسعه او رشد ورکو. تر هم او ته جوړ کړی برنامه، او تاسو خو پوهېږي چې اوس په تاسف سره افغانستان هغومره پیسې چې پخوا یې لرلې د بینالمللي ټولنې مرسته په دغو برخو کې پخوا زښت زیاته وه، اوس ډېره زیاته کمه شوې. تقریبا 30% تنه د موږ د فایده ملي وزارت بودجه کمه شوې، نو هغه لوړ زده کړې هم په همدغه حال دي. د موږ اکثره مسلمان تللي دي ماسترۍ ته، انشاءالله یو کال بعد به یا یو نیم کال بعد به موږ د موږ ټول استادان د غزني پوهنتون کې ماسترۍ او دکتورا انشاءالله رحمان ولري. موږ د طب د فاکولټي دپاره همدا اوس کار روان ده، ساختماني چارې همداسې، د کرنې د فاکولټي دپاره مو ځکه ساحه ډېره پخه ساحه ده د غزني پوهنتون، د ساحې د شنه کولو دپاره مو یو مشترکه پروژه باندې کار وکړو، د کرنې وزارت او د کرنې د فاکولټي سره یو ځای چې دا ساحه شنه کړي، هم د محصل دپاره پرکټیک شي او هم د ساحې د شنه کېدل دپاره یو کار وشي. نو په دغه ساحه کې موږ خصوصي پوهنتونونو سره هم کار کړی، او د دوی ترمنځ د دولتي پوهنتونونو د شخصي پوهنتونونو شاید د افغانستان په سطح لومړی وار وي یا لومړی ولایت چې همدا کار کوي. موږ غواړو چې یو دې همغږي ولري، یعنې د خصوصي پوهنتونونو او دولتي پوهنتونونو، حتی په یوه ساحه کې موږ ورته وړاندیز کړی چې خصوصي پوهنتونونو هم هغې ساحې ته لاړ شي، تر څو چې هغه ساحه ټول اکاډمیک ساحه شي، دوی ترانسپورټیشن، انټرنیټ، برق او ټول خدمات ورته ورسیږي.
نو په دې ساحه کې ډېر کار په کار ده. لا هم عمره چې زه غواړم هغومره کار نه ده سوی، یعنی زه راضي نه یم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی منتظر دی، دوی ته به هم نوبت ورکړو، بیا زیات وخت نه لرو. مهرباني کوئ یو څه لنډې خبرې وکړي.
محترم سرون صاحب سلامونه تاسو ته. محترم ولی صاحب ته وړاندې کوم په دلهودي وردان یم باندې چک ولسونه.
مهرباني وردک صاحب.
سرون صاحب محترم ولی صاحب، نه ما دغه پوښتنه ده چې په څو کلونو کې په غزنی کې غزنی ولایت کې د خلاوار کار پار شو باندې د خلدار دي حساب زیاته ده، او هلته د پلیټ موټر زیات گشت گذار کړ، د دوه مخنیوی ولې نه کیږي؟
ډېره زیاته مننه ولی صاحب، مهرباني.
د کلدار د تیر کال موږ له ټولو اصنافو سره مشترکه غونډه ونیوه، طرح مو ورته جوړ کړ، پلان هم داسې مشترک جوړ کړ، ځکه موږ نه غواړو چې د موږ هم ضرر وویني او یا داسې یو بهانه بعضې استفاده جو خلکو ته په لاس ورشي چې موږ وایي کلدار منه ده، او بیا خلک د خلکو جیبونه تلاشي شي او کلدار یا پیسې تر واخیستل شي د موږ خلک ضرر وویني. دا خلکو ته په تدریجي شکل سره هم طرحه ورکړه چې په هغه زمان کې په تعصب سره د موږ امنیت قمندان صاحب تبدیل شه، هماغه طرحه بیا نوی ټیم چې هغه هغوی تعقیب نه کړه، اوس بیا بله برنامه ورته جوړه کړې، ځکه دا تر ولسوالیو پورې ځي. یو ستونزه د موږ ولس دا ستونزه لري چې په ولسوالیو کې هلته چې دولت ډېر حاکمیت نه لري، د کلداره چلیږي، کله چې دوی بازار ته راځي ښار ته، او دوی خلک هم نالوسته خلک دي، خورا دوی دومره تحصیل او تعلیم او دا شان نه لري که ښار ته موږ همدغه محدودیتونه ورته وازه کړو، ډېر زیات ټینګ کړو، دا خلک ضرر ویني. د دې لپاره منطقي طرحه موږ بیا هم تر لاس لاندې ده، او په دې باندې به انشاءالله راتلونکي کال جدي اقدام کوو. جدي اقدام په دې معنی چې موږ به خلک خدای نه خواسته جیبونه بیا ورکړو، چې که کلدار روان هغه بیا موږ تر ضبطه وو. یو منطقي لاره چې له نانوایو څخه کرانشینو له دوکانداره پرچونه شروع تر همدا فروش ګوري، اول په دې ګوري او سوکه سوکه دا د ولسوالیو ساحې ته وغځو، تر څو چې زموږ خپل ولس ضربه ونه ویني.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان د غزنی والی ښاغلی عبدالکریم متین چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ، زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ووایو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې پوښتنې مو مطرح کړې. په یاد لرئ له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په بدخشان خبرې کېږي. د بدخشان چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.